یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه یو ساته خبرونه کې د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. و بوري چې د کابل لویدیز شپږم امنیتي حوزې اړوند شهر دوبی د ودونو په تالار کې د تیر ماسختن د انتحاري حمله لامل دریش پیته کس وژل شول او یو سل دوه تیا نور ټپیان شوي دي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو لامنیتي پلوه پاندېښنه کې دي. د دې خپرونې دوهم نیمایي نور بس تهونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې چې مرسلین ارسلاوی وړاندې کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه لرو چې عصمت ساروان وړاندې کوي.
د کابل د ودونو په وسالون کې د تیر شپې د چاودنې د مرجوب لوشمیر تر 200 تنو واوښت. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان په چاودنې کې وشل شوې دي او د ایران چارواکو څلور شزي چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد اعتراض کړی وو او د نارینه او جامع اغوسی وو له توقیفه خوشی کړی دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د ودونو په وسالون کې د تیر شپې په چاودنه کې د وشل شویو کسانو شمیر دریش په تو ته رسیدلی دی. همداراس په دې پیښه کې 102 تنه ژوبل شوي دي. چاودنه د شپې په 10 بجې او 40 دقیقې د دارالامان واټ په شهر دوبی هوټل کې وشوه. د چاودنې په مهال په هوټل کې شاوخوا 1000 تنه حاضر ول. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی وایي چې دا چاودنه د افغانانو دښمنانو کړې ده. د پیښې یو عیني شاهد احمد امید اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل
تقریبا 12 نفر د هوټل بود او قسمه کې ما خودمو
دی وای د چاودنې په وخت کې په هوټل کې نږدې 1200 کسان حاضر وو. زه خپل د صحنې شاهد یم. مش په نکاحونه کې وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. پونه شو چې څه شوي دي. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالي مخالف ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دا برید په کلکه غندلی او هغې د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. دا ډول بریدونه تر دې پخوا د دولت وسلوالو مخالفو ډلو کړي دي، خو ولسمشر غني بې له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي چې دا ډول بریدونه د یوې ترهګرې ډلې چې د افغانانو وژلو ته یې ملا تړلې ده د بې رحمۍ ښکارندویي کوي. د همدارز ویلی چې د نن ورځې لپاره خپلې کمپاینې غونډې دروي او د هیواد د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره ځانګړې امنیتي غونډه رابولي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ګواکې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نه لمانځل کیږي په کلکه رد کړل. یو شمېر رسنیو د دې ورځې د لمانځلو د کمیسیون د یوه چارواکي فریدون الهام په قول ویلي وو چې د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغه حالو زلو چې نږدې سل ورځو راځي په ننګرهار کې پیل کړي هغه ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راځي سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والی ویندوی همدار ازول چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لاري کې پرون ماښام زرګونه وګړي راغون شول او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره میلی جوړ کړي اتنونه او اورلوبې وکبلې. امان الله خان چې د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه د افغانستان خپلواکي اعلان کړی و په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ننګرهار په ګډون په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سږ کال دا جشن لا په پرتمین ډول جوړیږي ځکه چې د افغانستان د خپلواکۍ سل کاله پوره کیږي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه مهال و چاودیده چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لاته سیمه کې غزمه کوله. د پیشي مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور شزی چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامع اغوستي وي له توقیفه خوشي کړي دي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې ډلې یوې څیړونکې تارا سپیری فر پرون پر ټویټر خبره کړې ده. د هغې په وینا پر نیول شویو ښځو تور لګېدلی چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ننوتو هڅه کړې وه. د دا هم ویلي چې دا ښځې په ضمانت خوشي شوې دي. او د اوکراین په تفریحي ښار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګېدو له امله نه تنه مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګېدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په پایله کې ژوندي ژغورل شوي دي. پولیسو ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلي چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به ځواب ورکوي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه مو واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو .com. وړاندې خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیز شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر شپې د انتحاري حملې د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوخته دي.
له بده مرغه تیر شپې ته تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي، مېرمن او ماشومان په شمول ده شهیدان شوي دي او یو څلور دوه تیا تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د افغانستان د کورونا او چار وزارت مرستیال وایان البته وایان نصرت رحیمی وو، په دې اړه به یو مرکه هم درته نشر تسپارو او په دې به په دې مرکه کې غږیږو چې دغه پیښې بالاخره څوک اولی کیږي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو لامنیتي پلوه پاندېښنه کړي.
د امنیتي تدابیر تر یو حده پورې رضایت کوونکي دي، اما ویر لرو.
د روان خبرونه د هم انیمای نور بسته ونې خبرونه ته ځنګړې شوی د هم را سره واوري د ورځې تر 1 بجې را سره پات شي. زموږ غلازادي رادیو ناوړې لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د کابل لویدیز شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر شپې انتحاري حملې د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوخته دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر مانی د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نشي کولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلوالې ډلې ټولو وسلوالو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. بلې خوا وسلوالو طالبانو دغه برید یا دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. زموږ همکار خاطر پردیس د پیښې سیمې ته تللی و، لدنه به وورو چې هلته یې څه ولیدل او څه یې تر سترګو شول. پردیس مهرباني وکړي.
بلې ډېره مننه اکرام صاحب. بلې څنګه چې تاسو هم وویلې، تیره شپه لس شاوخوا لس نیمې بجې د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دلته یو انتحاري حمله په یو هوټل کې کیږي چې د هوټل کې شاوخوا 200 په بخنې سره 1200 کسان د هوټل ته وربلل شوي وو. د عیني شاهدانو په خبره باندې چې دغه هوټل د کابل په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري، هغه سیمه چې دلته معمول لن زمونګه هزاره ورونه الته ژوند کوي. الته چې کله زسیمه تلاړم په سیمه کې د تیر شپې د ودونو تالار کې، یعنی کسان چې وژل شوی دي هغه ټول هغه ماشومان چې په ډلیز ډول باندې د دوی هغه جسدونه خاور ته وسپارل شول هغه سیمه اوسیدونکو سره چې ما کله خبرې وکړلې دوی یو ډول یعنی یو ډول کرکې سرګندول یو ډول ویری کوي چې دغه ډول پیښې دغه ډول بریدونه همیش د کابل په لویدیس کې کیږي او د ګنډ شمیر کسانو ژوند له لاسه اخلي د ښاغلي نصرت رحیم سره چې د کورونی چارو وزارت وایاندې له سره مو چې خبرې وکړلې د هم د دې پیښې د جزئیات په تړاو باندې مونږ ته داسې ویلې چې نهایی ارقام چې دغه درې شپې ته کسه وژل شوي دي یو سل دوه اتیا کسه ټپیان دي چې په وژل شوي او ټپیانو کې ماشومان ښځې هم شامل دي اوس پوښتنه دلته دا وه چې دغه کس څنګه د ودونو تالار ته ننوځي دا پوښتنه مو چې د رحیمي صاحب نه وکړه رحیمي صاحب ځواب دا و چې دی په یو عادي لباس کې لکه د نورو عادي خلکو غوندې صرف هغه هوټلونو کې چې د مهمو خلکو ودونه وي نو هلته هغه امنیتي تدابیر یو څه ډېر ټینګ وي خو دا چې چون یو عادي کس او د عادي خلکو واده ونو دلته دا هر څوک چې دلته صرف هغه د واده کارت لیدل کېده او د هغه نه وروسته نور داسې کوم چک پوینټ یا داسې کوم امنیتي پوستنه وه چې تلاشي وکړي نو
رحیمي سره تاسو وویل چې ورسره وغږېدي د پیښې انګیزې په اړه ونه غږېدو چې اصلا ولې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه کس انتحاري حمله کوونکي څه غوښتل دا د کوم چارواکي واده نه و لږ تر لږه لکه څنګه چې تاسو وویل د بیچاره خلکو غیر سیاسي خلکو واده و رحیمي په دې اړه څه وویل
دقیقا اکرام صاحب دا پوښتنه چې کله مونږ ترې وکړل نو دوی هغه وروستي شالید دوی لاړل چې د کابل په لویدیس کې دغه ډول پیښې لکه یو ځل په یو مرکز یو روزنیز مرکز کې داسې برید رامنځته شوی و یو ځل په یو ورزشي سټډیوم کې یو ورزشي کلب کې داسې برید رامنځته شوی د کابل په لویدیس سیمه کې البته د همدغه اشاره درلودله چې دغه ډول بریدونه چې دلته کېږي معمولا د دوی هغه هدف مشخصا د عام وګړو وژنه وي خو مهمه خبره دا د اکرام صاحب چې دلته د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ هغه پر غاړه نه دی اخیستی تاسو هم مخکې اشاره وکړله چې طالبانو دغه برید په کلکه توغندلی بله خبره چې جمهور رئیس هم په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه ډول بریدونه طالبان نشي کولی په دغه ډول بریدونو باندې ځان ته برات ورکړي په دې دلیل باندې چې طالبان د نورو وسلوالو ډلو لپاره په افغانستان کې یو ښه بستر دی او دوی د هغه بستر نه په استفادې سره دغه وسلوال بریدونه ترسره کوي
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو واموریدل چې د کابل د لویدیز شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبی د ودونو په تالار کې چې تیر ماسخوتن کومه انتحاري حمله ترسره شوې وه رامنځته شوې وه په دې حمله کې درې شپې ته کسه د واده ګډون کوونکي وژل شوي یو سل دوه اتیا نور ټپیان شوي دي په همدې مسله کې پاتې کیږو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان دغه ډول حملو اندېښمن کړي دي که څه هم دوی په دې نه پوهېږي چې بلاخره دغه کارونه څوک کوي خو زموږ همکار خاطر پردیس له د امنیتي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره د همدې مسایلو په اړه باندې غږېدلی دی او پوښتنه یې ترې کړې ده چې بلاخره د دغه ډول حملو کې څوک کومې وسله والې ډلې لاس لري
دا پیښه د افغانستان دښمنانو د خواسته وي ده او دلته درشلو نه زیات روسي ډلې کار کوي طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلامیه کې دوی خبره کړې ده هغه کې واضح ویلي چې دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی په دا معنا چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنې لپاره کار کوي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره کار کوي او جنگ ته لمن وهي دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان یو تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي جنگ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده د افغانستان د امنیتي او کشي ارګانو وظیفه ده چې باید د دې پیښو مخنیوي وکړي په څنګ کې داسې پیښو مخنیوي حتی د طالبانو وظیفه هم ده ځکه هغه هم افغانان دي او د افغانستان د لپاره غواړي ناری وي چې موږ د افغانستان د لپاره کار کوو
بله مجاهد صاحب د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې یو خو د سولې خبرې ولبل اړخه د انتخاباتو د پروسه چې په حال جریان په حال کې ده څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دي شبد اساس شرایطو کې
بدون شک چې دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو حکومت ته ونه رسیږي سولې ته ونه رسیږي ثبات ته ونه رسیږي خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي یو په بل باندې شکونه وکي او بل اخر ده ټول پروسه سبوتاش کې ود بینې یوسی.
بله مجاهد صاحب، کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسؤلیت هم نه مني؟
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش، بل هیڅ هدف نه دی. دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی د غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي. په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکم ته ورسیږي، یو سولې ثبات ورسیږي او دا پروسه په تر کم ثبوتاش کولای شي په هغه شکل ثبوتاش کی. ما تاسو سره به ویلی چې دا د ټولو افغانانو د عام افغان نه نیولې د حکومت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده دا چې په کوم مخنیوي وکي، ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولای شي. دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولای شي چې دا کار د چا دی، کمی ډلې کړي او په دې ډلې باندې باید دوی بریج وکي او هغه ډله د بای ویل شي او افغانستان ولس ځان وکي چې موږ کنه دی کړي دغه سي موږ پیدا کوو هم د بای نه ورو عام.
د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ور سره خبرې کولې، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نجاسه به وړاندې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت یو سلو پنځه ویا پروژې د طلبې تسپارلې دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر متفین ازادي رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې تر ډیره سختمانی دي.
یو سلو پنځه ویا پروژې په مجموع کې یو چې د طلبې تسپارلې اعلان تسپارلې چې په هغه کې موږ خپل لیکونه ترلاسه کړی چې په حدود کې سختمانی مواد هم په حدود کې 300 پورې خپل لیکونه آنلاین ترلاسه کړی.
نو موږ ویل چې له دې لارې به لسګونو کسانو ته د کار زمینی برابر شي. دوی وایي د افغانستان د صنایعو په استخراجي سکتور کې په مجموعي ډول له 200 تر 350 میلیونه ډالر پورې پنګونې ته اړتیا ده. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د تازه میوو او کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د تازه میوو او کرنیزو توکو لسګونه غرفې جوړې شوې دي. دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي چې د بزګرانو لپاره د بازار موندنې ښه فرصت دی. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د تازه میوو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د تازه میوو صادرونکي شکایت کوي چې د محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نه لري. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. بیرته راګرځو د امنیتی مسایلو په لور. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د تیر شپې په حمله کې چې په کابل کې شوي، لکه تر لګه د قربانیانو شمیر له 200 تنه اوخته د دبد سال کې چې سبب د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن په کابل او نور ولایتونو کې منځل کیږي. د کابل خاریان د خپلواکۍ جشن ته خوشاله خو امنیتی پلاوه پاندښنه کړي. دوی مانی چې په کابل ښار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی، خو بیا هم دوی د کابل ښار امنیت ډاډمن نه بولي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال ورکوي.
کالی ورخه د کابل ښار ودانۍ او وټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځل لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سنگر شوې دي. نو بل اړخته امنیتي پلوه هم دغه ښار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل ښار په ګډون د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې کلک شوې دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي، په کابل ښار کې د امنیتي تدابیر او شته او ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه له سهار له کور نه راوتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل تر یو حده پورې کافي دي. ولی بیا همدا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدی نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسو پوهیږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. ته چې هر څوک وځه نه، چې هر څوک هر خاره دی کابل چې ووځي له کور نه، دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو اولادونو ته به راځم. هره لحظه هره دقیقه هره ثانیه په خطر کې ده.
د کابل خار بل اوسیدونکی شاه سوارزی چې په یوه پخه مایوب دی، امنیتي بنسټونه او مسؤلین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي.
زه سید پاشا نه میګم، خدای ډېر ښه امنیت دی، کور نه څوک وتای نه شي، دومره ښه امنیت دی چې کمو ته لاړ شه، کمو ته ګوري چې کمو ته انفجار هم څه ونه کړي، ښځې مې پیسې نه وي را باندې، دا امنیت دی. دې ته امنیت وایي؟ دې ته امنیت نه وایي، دې ته رضالت وایي. نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي، داسې واقعي کار وکړي. غله دي وازو یا په کور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته، بانک ته روان ځان مایوبیت پیسې واخلم، داسې هلته روان. نو په دې کې څوک پیره لري؟ په ځای کې پنځه مړه کېږي، دا بل پرې ورځي.
خغل شاه سوارزی وایي که خلکو سره د امنیت ویره نه وای، نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې جشنونه او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل ښار په شپږم اوزه کې د تېرې شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یوه هوټل کې د واده په مراسمو وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله، د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. بل اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. واصل ویسالو چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن په ویاړ باندې د کابل ښاریانو امنیتي اندېښنې در سره شریکولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د مغل ازادي رادیو ناوري اوس هم ورزو غزنی ولایت ته، که څه هم په غزنی کې د خزو وضعیت ستونزمن بلل کېږي، خو بیا هم په تیرو لسو میاشتو کې زر میرمنې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، ښوونځیو او موسسو کې په دندو ګمارل شوي، چې له دې سره د غذای میرمنې زیاتې خوشاله دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور راستولی دی، دا به په شریکه واورو. خو له دې نه مخکې چې دا رپورټ نشریږي، اروزګان ته به ورشو. د شریف الله شرافت راستولی راپور چې وایي په دې ولایت کې د وچو او لمدو میوو حاصلات زیات شوي دي خو بازار نه لري. د دې ولایت یو شمیر بزګرانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې یاد حاصلات د پخوا په پرتله دوه چنده شوي، او لامل یې سکال زیات بارانونه او د کال آبادوالی و.
په اورزګان ولایت کې ساشکال بزګران د خپل باغونو له حاصلاتو زیات خوش دي، ځکه د نورو کلونو په پرتله زیات حاصل ورکړي. دغه بزګرانو له ډلې یو هم صاف جان دی چې څلور جریبه د بادامو باغ لري. دغه د باغ د زیاتونو بادامو اوس حاصل تر رسیدلی او پخسی وی دي. دغه چې لکړه فلاس کې دا او په ګرز او دړو سپیره دي، هم دا اوس د خپل درخت څخه د بادامو پخې دانې زمکه تر شو کوي او ورسته ټولوي. دغه د باغ پر ونو ځکه زیات خاوري او ګرد پروت چې تر څنګه یو خامات سړک تیر شوی دی. د صافچان چلمن د فخو بادامو ډکه ده. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالې د تیر کال په پرتله خپل باغ ته د زیات حاصل تامه لري، ځکه د په خبره چې د بادامو ونو یې زیات دانی نیولې دي.
په دې بادام کې وس ولاړې ما ټکوم د فخو په پرتله باندې حاصل یې ساش کال ډیر زیات شوی دی. نور د غنمو حاصلات ډیر زیات شوی دي، د زیرې د بادامو د کشتې د ماشو د جورو د حاصلات ډیر زیات شوی دي.
صافجان نه یوازې خپل باغ د بادامو حاصل اخلي، بلکې جواری هم په دغه ځمکه کرلې دي، کوم چې د بادامو باغ پکښې کرلې دي. خدای وایي که څه هم حاصلات زیات شوی خو بازار نه لري. غوښتنې دا دي چې دولت د حاصلاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک زیات په کرهنه او مالداری بوختي. دغه ولایت کرنیز پیداوار دی، لکه غنم، اورج، ماش، جواری، پټاټي، لوبیا او تور او سپینه زیره، او دغه راز د وچ او لندې میوې پیداوار دی، لکه بادام، انار، کشته، مړی، هندواني، خټکی، شفتالو، زردالو او داسې نور. فدغه ولایت کې نه یوازې صاحب جان د خپل باغ له حاصلاتو راضي دي، بلکې 25 کلن سیف الله بیا دوه جریبه د کشتی باغ لري. دغه د باغ د حاصل راټولولو ته شاوخوا لس ورځې پاتې دي. وایي ساش کالې د کشتونو زیاتې دانې نیولې دي.
باغونه شوشه باغونه لرو، مګر دی دغه ټکوی خپل خواري په کارو دروست پرې دی. دولت همکاري نه در سره کړې چې دوای راکې یا بزګرو ته پلانونه وکړي چې سال دی دوای غواړي، یا یو ځای را جوړ کړي، یا خونه را جوړ کړي، یا بل ځای وکړي، یا بل ځای کې چیرې. بس دولت پلانونه راته کړې وای د مرضو مخه نیولې وای، یو په دوه د حاصل زیاتوي، یو په دوه حاصل زیاتوي، خو هېڅ پلانونه نشته. نه هېڅ همکاري نه در سره کړې دی. اوس په دې دغه کې مرضونه کوي، وچ چې بادام وچیږي، دی داسې د تور تور شان کوي، بلا کوي، مور ورته وایي دا کوي، نور بادام یې پسې وچ چې خورونه یې وچ کلک.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچو او لندو میوو حاصلات د پخوا په پرتله باندې 8% زیات شوي. د دغه ادارې سرپرست سمیع الله ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغلته د وچو او لندو میوو لپاره بازار نه لري، خو وایي لامل یې نامنی ده.
د اورزګان ولایت یو چې د عمومي لارې مثلا خامه ده، او دوم لامل یې دا دی چې مثلا دلته موږ دغه سیمه مساید ځایونه نه لرو چې هلته دغه موږ ښه ساتنه وکړو. هلته دغه ځکه چې بیا د هوا د لارې موږ واستوو، او ډیر لامل یې دا دی چې دلته موږ د ترانسپورت مشکل لرو. خو در روان نه نیوي کال دپاره موږ په پلان کې دا لرو چې د وچو د لندو میوو دپاره موږ سړې خونې جوړې کړو.
د کرنې ریاست مسولینو بیا د بزګرانو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دي له پامه غورځولې دي. بزګرانو دغه راز له دولت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مرستې وکړي، او د باغونو او د دې تر څنګ نورو زراعتي توکو په برخه کې جوړته لارښوونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر نورو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نوم راغلي سید کرنې ریاست مسولین پر زورواکو او یا هم خېش او خله وشي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم رحمت الله خان د کابل د نن ورځو چاپ ورسپانو ته کتنه کړي په ګډه یاورو.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورسپانو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت لیکنې او تبصرې کړې دي. هیوا دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د خپلواکۍ جشن په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان ولس د تاریخي دښمن د مغرضانه او تپل سوي جګړې له امله له ګڼو اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. لیکوال په افغان ولس غږ کوي چې دا د ټولو افغانانو ستر ملي او اسلامي رسالت دی چې په ملي یووالي او خپلواکۍ سره خپل پایښت تضمین او ډاډمن کړي. د ملي ارمان ورسپانې د سرمقالې نوماندې له خپلواکۍ نه په تشو او وږو نسونو نمانځنه کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ویل کیږي چې د ازادۍ جشن لپاره حکومت 340 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي، په داسې حال کې چې د ولس له نیمایي زیاته برخه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي کچېرې دغه پیسې په کابل کې په یو معیاري روغتون مصرف سوي وای، پر ځای اقدام به وای. د وساب ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د غمیزو او حماسو په بدرګه د خپلواکۍ یوه پیړۍ مزل. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې دا چې له خپلواکۍ نه سل کاله اوړي، خو اوس چې دغه ورځ مانځل کیږي پر افغان ولس د پردیو د پوځي ځواک شوم سیوری خپور دی. د سرمقاله لیکوال وایي د دې یو دلیل دا دی چې افغان ولس د پردیو د یرغلونو په ماتولو کې بې ساری دی، خو د خپلواکۍ په ساتلو کې د ډاډمن امن په ټینګولو کې ناکام دی. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي د زمري 28مه د افغانستان په تاریخ کې د اتف ورځ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سل کاله وړاندې افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په انګریزانو باندې له دریو خواوو بریدونه وکړل، او دې ته یې مجبور کړ چې افغانستان ته خپلواکي ورکړي. په سرمقاله خلک یادونه سوې له داسې ورځې نمانځنه د ملي ویاړونو راژوندي کول دي، او د شهیدانو روح ته دعا او د اتلانو کارنامې ستایل دي. د سرخط ورسپانې د سرمقالې نواندې د افغانانو ورک سرنوشت. په سرمقاله کې راغلي دا چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي لازمه ده چې افغان حکومت، سیاستوال، سیاسي ګوندونه او شخصیتونه مدني ټولنې مېرمنی خځي او عام افغانان هم باید د خپل راتلونکي ورک سرنوش په اړه سره یو ځای همغږي او په ګډه پر مخ لاړ شي. او د سرمقالې په پای کې راغلي، دوی باید له یو ادرس او په واحد ایجنډا له طالبانو سره د سولې میز ته کښېني او دغه راز امریکا هم وپوهوي چې په افغانستان کې پیل کړی ناورین باید په بل ناورین پای ته ونه رسوي او هر پریکړه او اقدام چې کوي باید د افغانانو غوښتنې او دریز په پام کې ونیسي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، دا او نور ټول خبر شوي مطالب مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د آزادي رادیو .com. او اوس هم په کابل کې د غرمې 12 بجې او 1:30 دقیقې